په خیبر پختونخوا کې تعلیمي کارپوهان وایي د صوبې په زرګونو سکولونو کې بنیادی سهولتونه نشته چې د دغې له وجې په ډیرو سیمو کې ماشومان سکولونو ته تک پرېږدي چې پکې زیات شمیره د جنکو ده. د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې تر مخه د دغه صوبې په زرګونو پرایمري او های سکولونو کې بنیادی سهولتونه نشته چې پکې سناسو او نیمو زرو سکولونو کې د سکلو پاکې اوبه نشته. په څه باندې لسو زرو سکولونو کې بجلی نشته. د پنځو زرو سکولونو چاردیواري او څه باندې څلور زره بیا غسلخانې نه لري چې د دغې له وجې خاص کر جنکۍ سکولونو ته تک پرېږدي. د سوات د مټې د جنکو د سکول یوه پرنسپله ګل خاندانه وایي په سیمه کې جنکۍ زده کوونکي او استادانې ډېر مشکلات لري. سکولونه لري دي او بیا سهولتونه هم نه لري.
دلته کې خو له فرنیچر او الټرډي ټول سکولونو کې کمی ده. بالکل واړه پسمه کرنه شي بالکل لکه نشته. سره شته نه سکولونو کې فرنیچر یو دا چې په دې کې د کمرو کمی ده. په سکولونو کې اثر پیدا شوی ماشومان پکې بیا نه راځي. هغه پسمه کو نه چې هغه کې فرنیچر بیا هم نه ښودی کېږي او د اوبو پکې انتهایي کمی ده. د اوبو درته ځمې کمی ده. د اوبو ډېر زیات کمی ده. تاسې وجه باندې ماشومانو چې یوز کېږي هغه هم ګنده پراته او ماشومانو د سکولو دپاره هم.
په خیبر پختونخوا کې په تعلیمي پرمختګ کارکون د غیر سرکاري ادارې الف اعلان یو کارکونکي عمر اورکزی وای د صوبې زیاتره سکولونه بنیادی سهولتونه نه لري او همدغه وجه ده چې په ځینو لرو پرتو سیمو لکه تورغر او کوهستان کې ماشومان جنکۍ بیا سکولونو ته نه ځي.
25 لاکھ موږ سره ماشومان سکولونو نه بار دي. هغه کې 60% ماشومان دي او 40% الکان دي. هغه ایج سکنده عمر 15 کالونه تر 14 کالو پورې هغه دا ایج ده. هغه سکولونو نه بار دي. موږ سره خیبر پختونخوا کې 25 ډسټرکټس دي. هغه کې موږ سره زیات خراب تورغر او کوهستان او بډاګرام کې دي. هلته کې د سکول انفراسټرکچر سکنده اچھا تاسو کوم یو مشرمانی سکولونو نه بار دي. موږ چې زمونږ دلته کې هغه سوسایټي باونډز دي یا د سې نور وجوهاتي هغه وجوهات د دې سکولونو کې بیسیک فیسیلیټیز نشته. زمونږ سره پرایمری لیول پر مشرمانی خو سکولونو تر رواني وي. خو څه کله پرایمری لیول یو مشرمه شپږم کلاس ته شي نو هغه سکول پرې دي. هغه مین وجوهات د دې چې هغه سکول کې بیسیک فیسیلیټیز نه وي لکه واشروم شو ډرینکینګ واټر شو باونډری وال شو. هغه ته دا فیسیلیټیز نشته په سکولونو کې. نو هغه وجنه بیا ډراپ آؤٹ ریشو پرائمری لیول نه بعد زیات شي. پرائمری نه لاندې کم وي. او موږ چې څومره انرولمنت کمپین نه سیول سوسایټي دي ته ګورنمنت ته غاریو ډپارټمنټ دا انرولمنت کمپین هوچلی په زموږ د تاسو د ریډیو تر انفارمیشن تر مخه هغه ته د ایجوکیشن ډپارټمنټ ته دا پیغام ورکړو چې کایندلی یو داسې سیستم د میکانیزم د جوړ شي چې کوم مشرمان سکولونو کې انرول شي هغه د چک اینڈ بیلنس وساتای شي. هلته کې ډېر مشرمان سکولو کې انرول شي. زما خپل په سکولونو کې ډېر تګ راتګ وي. هلته کې مشرمان دا ګیله کوي چې ما ته په سکول کې کمرې کې ځای نشته.
د خیبر پختونخوا حکومت 2014 مالي کال لپاره 111 ارب روپۍ تعلیم ته مختص کړي دي چې دغه بعد صوبې په تعلیمي پرمختګ مصرفوي. د صوبې د تعلیم وزیر وای دوی په لرو پرتو سیمو لکه تورغر او کوهستان کې د جنکو د تعلیمي پرمختګ لپاره زیات کار کوي.
جنکو خو اوبویسلی دغه په سوسایټي کې لږ ورته دغه شته چې د جنکو تعلیم کم دی نسبتا د لکانو ټوټل کم دی. خو باندې پاتې کې نسبتا د جنکو لږ سیوا کمې راځي. سره د پرم مختلف د دې نه علاوه د دې کمپین نه علاوه د دې کوشش کوي چې سره د تنظیم رول کولی شو. خو د دې نه علاوه موږ ګلر بیس باندې یو بل پروګرام شروع کړی چې په هغه کې موږ لیست ډیولپډ ډیسټریکټس کې دی. په هغه کې تورغر شو کوستان شو نور داسې علاقې چې لیست ډیولپډ ډیسټریکټس دي. په هغه کې موږ د شپږو سو نه والا تر 1200 روپو پورې تر 2000 روپو پورې موږ سټایپنډ ورکو وظیفه ورکو ماشومان جنکو نه چې هغوی سکولونو کې انرول شي چې انکاري شي چې مور او پلار ته څه انسینټیو ملاوېږي او هغوی په دې دغه کې انسینټیو د وجې ماشومان سکولونو ته رولېږي. یو دغه دی. بل د دې نه علاوه دویم نمبر د جنکو د تعلیم د سیوا کولو لپاره موږ یو لیست یو ریپټس کې اګین هغه بیا ایجوکیشنل مینیجر چې کوم دی خزي ایجوکیشن افیسر چې کوم دی هغه موږ 50% ایکسترا سالری ورکو چې هغه انکرج شي هغه نه کو ته تلو باندې او هغه خو دغه سرکار کې خو کوشش کوي مهنت کوي انکرج کوي د هغه لپاره موږ ایجوکیشن مینیجر لپاره فیمل ایجوکیشن مینیجر لپاره 50% ایکسترا سالری ورکو.
که څه هم صوبای حکومت په واک کې دراتلو سره په صوبه کې تعلیمی ایمرجنسی اعلان کړه، خو تعلیمی کارپوهان وایي په صوبه کې لا هم په زرګونو سکولونه داسې دي چې زده کوونکي بنیادي سهولتونه نه لري او باید د صوبې حکومت په تعلیمي پرمختګ په خپلو اعلانونو عملي کار وکړي. او اوس هم راځو د یوې لیکوالې او شاعرې مرکې ته. کلثوم زیب د سوابې سره تعلق لري. هغه یو استاذه او لیکواله ده. د پښتو په یو شخصي ټلویژن کې د کوربنې په حیث هم کار کوي. په پښتو او اردو دواړو ژبو کې شاعري کوي. د پښتو د شاعرۍ یو کتاب یې هم چاپ شوی ده او د پیپلز ګوند سره تعلق لري. د خپل تعلیم په اړه دا وایي:
زه د سوابې علاقې یم او راغلی یو اوس خاریه کې اوسو پېښور کې. او بله خبره دا ده چې تعلیم کله زه ودېدم نو هغه وخت کې زه میټریکولیټ وم، مطلب ما لسم پاس کړو. او چې کله مې ماشومان درې واړه مې دي واده شوم، درې ماشومان مې هغه مې لوی کړو، د هغې نه پس ما چې دی نو پرایویټ تعلیم چې دی نو شروع کړو. او نن سبا زما ایم ایس سی وومن ان جینډر سټډیز اخیری لاسٹ پیپر ورکړی دی او ورسره ورسره ایم اے اردو فائنل اس ما دغه کو بی ایڈ میں ورسره وکړو، ځکه چې زه یو ټیچر هم یم. او د دې نه علاوه دا د چې ماشومان
کلثوم زیب وایي دا د یوې سیاسي کورنۍ سره تعلق لري، نو ځکه دا هم د ډېر پخوانه په سیاسي هلو ځلو کې برخه لري.
خبره دا چې کورنۍ زمونږ به نه سیاسي وه، لکه د پای خدمتګارو پاتې چې وه کله د باچا خان، نو زمونږ کور د هغې دویم کور و. زما تره چې دی فردوس خان د کوکو په نوم یادی، د هغه وخت کې نو د باچا خان ړومبی ملګری و. هغه د دیارلسو کالو چې هغه د خدای خدمتګارو په تحریک کې شامل شو، د باچا خان ړومبی ملګری و. او اوولس کاله کې د هغه تیر کړی دی. نو زمونږ کور چې و نو دا یو لکه تاسو ورته د سیاسي تربیتګا ویلی شي. نو زمونږ په کور کې به هر وخت میلمانه تلل راتلل، ټول سیاسي لیډران ښځې سړي. نو د ماشوموالي یاده داسې چې مونږ به ټولو سره میلاوېدو. نو یو مدرسه وه د سیاسي، نو هغه وخت کې دا وه چې دغه ډېر زیات و، سختي ډېره زیاته وه. زمونږ کور به هر وخت نیلام کېده. زما پلار به په خپلو پیسو خپل کور واپس اخیستو. دغه شان د جایداد خبره وه، ډېرې قربانۍ وې، ډېر هر وخت به یو هنګامه وه مونږ کره. نو د سیاست نه بیا څنګه بچ کېدی شم؟ لکه زما ته خو بعضې وخت داسې لګي چې زه پیدایشي سیاسي ورکره یم. بیا چې واده نه پس دغه وه، نو د پیپلز پارټۍ خبره تاسو کوئ، نو د دې سره زما تعلق زما د کور والا په وجه باندې دی. د سړی چې مې د هغې په پیپلز پارټۍ سره تعلق دی، نو بیا دا وه چې ظاهره د
دا چې اوس ښځې په سیاسي هلو ځلو کې د پخوانه آیا زیاته برخه لري او که نه، او آیا ځوان کول د خپلو مسلو نه خبر دی، په ځواب کې کلثوم زیب وایي:
زمونږ وخت چې و دومره ډېر وخت خو نه دی شوی، خو زمونږ د تاسو که خپله نظر واچوئ نو تیر دا لس دولس کاله داسې شو چې خلک څه عجیبه غوندې شو. د دې نه مخکې به هر سیس لکه خپل یو قدر و، یو عزت و، یو دغه و. نو زمونږ د خپل هغه وخت سیزونه چې مونږ را یاد کړو، هغې نه پس نو هغه خو که به تاسو په یو تعلیمي اداره کې وایي، نو هلته به مخکې کتاس پاټیانو د سټوډنټانو یو سیاسي تربیت کو. بیا زمونږ اجرې وې، بیا زمونږ کورونه و، زمونږ ناسته پاسته وه. زمونږ خپل قبایلي روایاتو کې چې کوم سیاسي ګوندونه جمع وو د هغې، نو هغه وخت کې دې کې ډېر فرق دی. اوس خو څه عجیبه غوندې حالات دي. تاسو یقین وکړئ چې زمونږ خپله علاقه ده سوابه، او هلته تاسو ماشوم نه وړوکي نه به سیاسي تپوس وکړي، نو بدل ټیک ټاک جواب درکړي. خو چې مونږ دلته کې اوس پېښور کې زه اوسېږم، او دلته کې دا نن سبا چې کوم ځوان کول دی، د دې اپروچ څه ډېر عجیبه. ټویټر راغی، نو فیسبوک راغی، او دا اوس نوي چې سیاسي کوم سیزونه مخې ته راځي، نو یو زما بخنه غواړم کو یو ګندګي غوندي یو څه بدتمیزي غوندي پتی غوندي عجیبه غوندي ماحول دی. او باقی پاتې شو دا چې تاسو وایي چې ښځې په حیثیت باندې زه ګورم، نو که تاسو سوچ وکړئ او وګورئ، نو زه خو یو لیکواله هم یم او دا ورسره ورسره ایجوکیشن سره هم تعلق لرم، ګرځم فیلډ کې مې کار ډېر زیات دی، په میدان ګرځم، هر څه حقیقت ګورم. لکه دا نه دی چې تصوراتي یا ما په ټي وي په دغه څه زه په میدان کې ګرځم، نو ماته دغه څیزونو احساس ډېر زیات کېږي. نو د ښځې زما په خپل خیال باندې چې د ښځې کوم رول دی، هغه ډېر زیات او د یو معاشرتي د معاشري د تهذیب د دې جوړولو کې د ښځې ډېر اهم رول دی. لکه زه خپله چې ما نه څوک تپوس وکړي چې ښځه کمزورې ده، زور ته چې نه ښځه چېرې کمزورې کېدی نه شي، ځکه که هغه د تخلیق د مرحلې نه تېرېدی شي نو هغه هر څه کولی شي. خو د بده مرغه چې دا نو ښځې ته مخې ته ډېر زیات خندان دي، هغه دغې پرمختګ نه کېږي. دغه خندان چې تاسو وګورئ نو د قبایلي سوچ فکر د قبایلي تهذیب بیا زمونږ د دې سماج د نورو روایتي او ریاستي جبر او د بندیزونو د هر څه د ښځو مخې ته دي او دې مخکې تلو ته ده نه پرېږدي.
کلسوم زیب یو لیکواله او شاعره هم ده. هغه وایي د پښتو ژبې د شاعرۍ یو کتاب یې چاپ شوی، اوس یې د اردو ژبې د شاعرۍ کتاب د لمس حیات په نوم را روان دی چې دا ورته ډیره لیواله ده.
زه چې دی نو ماشوموالي نه لیږی یم، لیک کوم پښتو کې هم کوم اردو کې هم کوم. په 2000 کې دلته چې کله د پښتو عالمي کانفرنس دویم نو هغه دوران کې زما یو کتاب صرف شاعری نو کوما، افسانی لکھم دواڑو جبو کی، سیاسی آرٹیکل لکھما دواڑو جبو کی، نو لکھوال کی نوی جون کی بازی وقت وحدت اخبار کی مختلف سیزنوں کی راضی زما پوئٹری هم شامل دي او کتابونه خلک خو خیم لکه څنګه چې تاسو ستاسو نه پیدا کړم او ماته هم کال کو تاسو ډیر مهرباني. بل دلته کې بجای د دې چې زه خپل شعر او ما د شعر نه به مخکې یو خبره وکم، د ځان ته چې سیاسي لیډران وایي یا څنګه یا دا چې تاسو وایي چې شاعر څنګه، نو زما په خیال کې دی نو چې شاعر او ادیب سیاسی نظریه نه لري نو هغه ښه لیکوال نشي کېدی. نو د لیک او د لوست دا سلسله چې دا نو دا انسان ته ذهني فکري سکون هم ورکوي خو یو لطیف احساس ورکوي، او هغه احساس چې دی د انسانیت د درد د هغه سره د مینې د هغه سره د جوړښت او د تړون یو سلسله ده. نو زما په خیال کې دې سیزنو ته اپروچ زیات شي او دې ته مونږ نږدې شو، نو زیات ښه معاشره زیات ښه سیستم مونږ د دې ځای لپاره دغه کولی شو. نو که ستاسو اجازه دي نو زه وړوکې غوندې یو نظم دی، خو دا زه غواړم زما پښتو زه غواړم چې زه د دې خپل اردو کتاب لمس حیات زما چې کوم دی دې لپاره زه ډېر زیاته لږ وایي چې لیواله یم پښتو کې ورته ویلی شم که نه. نو دا وړوکې غوندې یو دریو لاینونو ورکوټې نظم دی، دا به زه ستاسو په مخکې وړاندې کړم. بخښنه به غواړم دغه پښتنو نه چې څوک پښتو اورېدل غواړي زمانه. جیون کتھا مطلب د ژوند کیسه، جیون کتھا ہنستے لب کھلتی کلیاں گرتے آنسو، جیون کتھا اس کی دوری شب کی سیسی رات کے گمسم آنکھیں پھرنم، ہنستے لب کھلتی کلیاں گرتے آنسو، جیون کتھا اس کی دوری
دا واد دی اونۍ تاندې هلې خبرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم، د خدای پامان.
دا مشال ریډیو ده،
د باختر ستوري
اونیزه
ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه پورتو لمشال رادیو واوري
د باختر